انکی اته بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د نړۍ له وتلي بشرپال او میلیاردر بیل ګیټس او د هغه له میرمنې میلندا ګیټس سره د ګزړن په وړاندې پر اغیزناک مبارزه خبرې کړې دي. د امریکایي چارواکو او همدارنګه د افغانستان د دفاع وزارت د هغو سرګندونو په ارتباط هم بشپړ تفصیل اوري چې وایي القاعده او طالبان کلکې اړیکې پالي. خو تر هر څه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سرټکیم. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسلوال طالبان او القاعده شبکه په خپلو کې نشلول کېدونکې اړیکې لري. د ایران د بشري حقونو اتو سازمانونو په افغانستان کې پر مدني فعالانو او ملکیانو د حملو زیاتېدل وغندل. او د ایران ولسمشر حسن روحانی د لومړي مرستیال اسحاق جهانګیری ورور د مالی درغلي په تور په دوو کلونو بند محکوم شوی دی. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسلوال طالبان او القاعده شبکه په خپلو کې نشلول کېدونکې اړیکې لري. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ پرون سه شنبه رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې وویل طالبانو په دوحه کې له امریکا سره په موافقه کې له القاعده او نورو افراطي ډلو سره د اړیکو پرې کولو ژمنه کړې ده.
په تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو په لیکو کې د القاعده یولس تنه د ملي امنیت لخوا نیول شوي او درې مشران یې وژل شوي دي.
د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد بیا پرون ازادي راډیو ته وویل طالبان اوس له القاعده شبکې سره اړیکې نه لري. تر دې مخکې د امریکا خزانه وزارت ویلي القاعده شبکه د طالبانو تر ولکې لاندې د پراختیا په حال کې ده. د ایران د بشري حقونو اتو سازمانونو په افغانستان کې پر مدني فعالانو او ملکیانو د حملو زیاتېدل وغندل. دغو سازمانونو په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د بشري حقونو پر فعالانو، خبریالانو او نورو څیرو د هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د دغو سازمانونو له ډلې په ایران کې د بشري حقونو کمپاین، د درېیمې عرصي سازمان، د ایران لپاره د اتحاد سازمان، په ایران کې د آذربایجاني وګړو د بشري حقونو د دفاع ټولنې او په ایران کې د کردستان د بشري حقونو ټولنې دغه اعلامیه لاسلیک کړې ده. پوروستیو درې میاشتو کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس د ایتر څنګ لک تر لګه 15 خبریالان هم په هدفي حملو کې وژل شوي. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یانای اجرایه مشر مجیب خلوتګر د خبریالانو د قتل په تور د نیول شوي کسانو د علني محاکمې غوښتنه وکړه.
مونږ د هغه کسان چې د خبریالانو د وژنې یا تاوتریخوالي په تور نیول شوي ده د دوی د علنی محکمې غوښتونکې یو. مونږ د رسنیز ټولنه همدارنګ ځینې خلک متاسفانه خپل اعتماد د عدلي او قضایي ارګانونو نه له لاسه ورکړی دي.
د افغانستان د سترې محکمې مطبوعاتي څانګې د دغو تورنو کسانو د علنی محاکمې د غوښتنې په باب له تبصرې ډاډه وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند څخه د کرکټ درېیمه یو ورځنۍ لوبه هم وګټله. پرونۍ لوبه افغانستان پیل کړه چې په 500 اورونو کې د نهو لوبغاړو په سوځېدو مقابلې لوبډلې ته د 218 منډو هدف ورکړ. آیرلند 128 ورکړل شوی هدف پوره کړي. ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېدل چې 48 اوور روانو او د ګټلو لپاره 16 نورو منډو ته ضرورت و. راشد خان د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په پرونۍ لوبه کې تر ټولو زیاتې وکټې هم واخیستې او منډې هم ډېرې وکړې. راشد خان د لوبې غوره لوبغاړی شو.
بریا مبارکی وایي ټولو ته. واقعا مونږه سیریز ګټلې خو بیا هم دا لوبه د مونږ لپاره د آی سی سی کوالیفایر لپاره د ورلډ کپ لپاره ډېره زیاته مهمه لوبه وه. ګټلې ډېر زیات مهم و. لس پوینټ وو چې اندازه کې مونږ ډېر زیات په کار راځي. یو پوینټ هم ډېر مهم. نو ډېره زیاته مننه ټولو هېوادوالو نه، خاص دعاګانو نه. انشاءالله د مونږ په هدف کوشش هم دی چې اندازه کې هم داسې خوځېږي.
دغه درې یو ورځنی یا 500 وره نړیوالې مسابقې په متحده عرب اماراتو کې وشوي چې په ګټلو سره افغانستان د سوپر لیگ په نوم امتیازي لوبو کې 13 نمرې وګټلې. دغه لیگ او د سر لوبډلې به د 2023 کال نړیوال جام ته وزیم. ایران د ولسمشر حسن روحانی د لومړي مرستیال اسحاق جهانګیری ورور د مالی درغلې په تور په دوو کلونو بند محکوم کړ. د قضایي قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی پرون وویل پر مهدی جهانګیری په لګیدلو تورونو کې د اتل لکو 40,200 ډالر معادل د اسعارو د قاچاق تور هم شامل دی. مهدی جهانگیری ته امر شوی چې دا پیسې بیرته حکومت ته تسلیم کړي او د دغو پیسو څلور برابره نورې به د جریمې په توګه سپاري. په جرمنی کې یوې محکمې د تاجکستان یو پناه غوښتونکی د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړیتوب او په جرمنی او البانیا کې د حملو د تراحۍ په تور په اوو کاله بند محکوم کړ. څارنوالانو رفشان بی چې د جرمنی د محرمیت د قوانینو له مخې تخلص پټ ساتل شوی د تاجکستان د وګړو د هغې ډلې رهبر یاد کړی چې په جرمنی کې د یوې تروریستي کړۍ د ایجاد هڅه کوله. د محکمې تر پروني حکم مخکې دغه یو دېرش کلن وګړي د نسبي اعتراف تر څنګ محکمې ته عذر وکړ چې په ټولو کړو هڅو پښیمانه دی. جرمنی په دې غور کوي چې د ټولو نړیوالو الوتنو پر مخ خپل هوایي قلمرو کاملا بند کړي. د کورنیو چارو وزیر هورست زیهوفر پرون سه شنبه ویل دا اقدام د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کیږي. زیهوفر له بیلج او ورځپاڼې سره په خبرو کې وویل د کرونا ویروس د بڼې بدلېدو ګواښ موږ اړ ایستلی یو چې پر داسې یو جدي اقدام غور وکړو. جرمني په خپلو سرحدونو کې هم د سخت کنټرول پر وضع کولو غور کوي، په ځانګړي ډول د هغو هیوادونو پر پوله چې د کرونا ویروس مثبتې پیښې پکې زیاتې دي. په جرمني کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر 2,05,000 اوښتی او په دې ویروس د مړو شمیر پکې تر 350,000 زیات دی. کولی شئ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. افغان ولسمشر اشرف غنی د نړۍ له وتلي بشرپال او میلیاردر بیل ګیټس او د غل میرمنې میلنډا ګیټس سره د ګزان په وړاندې پر اغیزناک مبارزه خبرې کړې.
دور اندیشنه څرګنده کړه چې تیر میلادي کال په افغانستان کې د پولیو مثبتې پیچ څو برابره وي، ځکه طالبانو تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د پولیو واکسین کارکوونکو ته اجازه نه ورکوله.
په غزنی کې د کووید 19 یا د کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره د تشخیص مرکز پرانیستل شو.
د کرونا وایروس د تشخیصي مرکز د WHO په مرسته فعال شوی ده. دا د کرونا وایروس لپاره ډیر ګټور تمامېږي.
د امریکا د خزانه وزارت د دغه هیواد د دفاع وزارت لوړپوړي پلاتون کې تپیولي کې ویلي چې القاعده شبکه له 2000 کال رئیس په افغانستان کې پیاوړی شوی او له طالبانو سره اړیکې لري او خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی لوی رئیس رحمت الله نبیل په دې اړه څه وایي؟
په دې کې شک نشته چې طالبانو تر اوسه خپل روابط د القاعده او د القاعده د نورو مهمو شاخو لکه شبکاره هند او د دې سره روابط نه دي قطع کړي.
خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نړۍ له وتلي بشرپال او میلیاردر بیل ګیټس او د هغه له میرمنې میلنډا ګیټس سره د ګزرن په وړاندې پر اغیزناک مبارزه خبرې کړې دي. د 2021 کال لومړی کمپاین تیرونی په افغانستان کې عملي شو چې نږدې 10,000,000 ماشومانو ته د ګزرن ضد واکسین ورکول پلان شوی و، خو روغتیا وزارت وایي نږدې 3,500,000 ماشومان له دغه واکسینه بې برخې پاتې شوي دي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
دا افغانستان عامی روغتیا وزارت په پام کې لرل د ګزرن یا پولیو ضد واکسین په هغه 15 ورځنی کمپاین کې چې د مرغوم یا جدي پر 9 پیل سو نږدې 10,000,000 ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي واکسین کړي. خو وزارت وایي په غور، بامیان او دایکنډي ولایتونو کې د سړې هوا او د جنوبي ولایتونو تر څنګ داور په میدان وردګ، غزنی او پکتیا کې هم د طالبانو د ګواښ له کبله په ټوله کې نږدې 3,500,000 ماشومان له واکسین نه بې برخې پاتې سول. دا افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه واکسین د کمپاینونو پر لا مؤثریت د نړۍ له پیژندل سوي بشرپال او میلیارډر بیل ګیټس او د هغه له میرمنې میلنډا ګیټس سره آنلاین خبرې وکړې. بیل ګیټس او میرمنې د ګیټس او میلنډا ګیټس فاونډیشن په نوم یو بنسټ هم لري چې د نورو خیریه کارونو ترڅنګ د ګزرن پر ضد مبارزې په هڅو کې هم ونډه لري. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال د ولسمشر غنی د پرونیو خبرو پاړه وویل.
دور اندیشنه څرګنده کړه چې تیر میلادي کال په افغانستان کې د پولیو مثبتې پیچ څو برابره وي، ځکه طالبانو تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د پولیو واکسین کارکوونکو ته اجازه نه ورکوله. نو د پولیو واکسین د تطبیق په بهیر کې د اصلاحاتو پر اوستو د امکاناتو پر زیاتوالی هم بحث وشو.
په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګزرن 45 مثبتې پیښې ثبت شوې چې دا له 2001 میلادي کال راهیسې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل شوی دی. دا معلومه نه ده چې په 2021 میلادي کال کې چې لای لومړی میاشت په ختمېدو ده په افغانستان کې د ګوزن څو مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد آزادی راډیو ته ویلي چې دوی مخکې په څلور ولایتونو هلمند، کندهار، اروزګان او زابل کې د کور پر کور واکسین مخه ځکه نیولې وه چې د هغه په خبره له دغه کمپاین څخه په استخباراتي فعالیتونو کې هم استفاده کېدله. خو طالبانو تیره اونۍ ویلي و چې دوی د ګوزن ضد واکسین د کمپاین له عملي کېدو سره مرستې ته تیار دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ځینو استازو تیره اونۍ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره هم د ګوزن ضد واکسین د تطبیق پر لارو چارو خبرې کړې وې. د روغتیا وزارت یو ویان نور الله طریقي ازادي راډیو ته ویلي چې په دسمبر میاشت کې هم نږدې 3 میلیونه ماشومان له واکسین نه بې برخې پاتې سوي چې دا دی د روانې میاشتې په کمپاین کې هم 3.5 میلیونه ماشومان له دغه واکسین نه بې برخې پاتې سول چې دې مسئلې د ګوزن د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1260 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په غزنی کې د کووید 19 یا د کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره د تشخیص مرکز پرانیستل شو. د غزنی روغتیایي چارواکي وایي که د کرونا ویروس ختم شي نو له دغه مرکز څخه د نورو میکروبي ناروغیو د تشخیص کار هم اخیستل کیدای شي. نور حال په دغه راپور کې
د غزنی روغتیایي چارواکي وایي دغه مرکز په پرانیستلو سره به د غزنی ترڅنګ د پکتیکا او میدان وردګو ولایتونو د اوسیدونکو د کووید 19 ناروغۍ تشخیص هم په دغه ځای کې ترسره کیږي. د دغه مرکز پرانیسته د سې شنبې په ورځ په یاد روغتون کې د جوړې سوې غونډې په ترڅ کې ترسره شوه. د روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شان اکمل د غونډې په څنډه کې آزادي راډیو ته وویل دغه تشخیصي ماشین په 24 ساعتونو کې د شاوخوا 300 ناروغانو د تشخیص ظرفیت لري. ښاغلی نیکمل زیاتوي که کرونا وایروس ختم سي نو له دغه ماشین څخه د نورو میکروبي ناروغیو د تشخیص کار هم اخیستل کیږي.
د کرونا اساسی تشخیص وړتیا لرونکی ماشین سی موږ فیصله ورته پی سی آر وایي. دلته فلحال د کرونا د معایناتو لپاره ترنه استفاده کیږي. دا مرسته له موږ سره نړیوال روغتیایي سازمان کړې ده او کله چې وبا د کرونا له منځه لاړه سي نو دا ماشین دې وړتیا لري چې د تور جوړې سپین جوړې ایچ آی وي او ځینې نور ویروسي ناروغیو تشخیص هم 99.9% وښيي.
دا غزنی ولایت ټولنیزو او اقتصادي چارو مرستیالي حسیندړي د دې مرکز پرانستل په غزنی کې د پام وړ پرمختګ یاد کړ او زیاته یې کړ چې د دې مرکز په پرانستلو سره بل کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د پام وړ چټکوالی راسي.
د کرونا وایروس د تشخیصی مرکز نوی په غزنی ولایت کې د WHO په مرسته فعال شوی ده او دا د کرونا وایروس لپاره ډیر ګټور تمامیږي ځکه چې په خو
حسیندل زیاتوي تر دی وړاندې په غزنی ولایت کې د کرونا وایروس نمونې مرکز کابل تولل کېدې چې ل ډیر ځان څخه وروسته به نتیجې راتلې. غزنی هم د هیواد له هغه ولایتونو څخه دی چې دلته هم د کرونا وایروس پیښې نسبتا زیاتی سبت سویدی.
در روغتیا نړیوال سازمان سوایی
د کرونا ویروس عمده نشی تبه توخی او د سابندی دل دی.
د القاعده شبکه د 2000 کال رئیس په افغانستان کې پیاوړی شوی او د طالبانو تر خوندیتوب لاندې له دې ډلې سره خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. دا خبر د امریکا د خزانې د وزارت د دغه هیواد د دفاع وزارت لوړپوړي پلټون کې مفتش ته په یو لیک کې کړي. دا لیک چې د ځینو پښتنو په جواب کې د جنوري په 4 نیټه استول شوی پکې د داعش او القاعده ډلې په شمول د ترهګرو ډلو د تمویل د مخنیوي په برخه کې د امریکا د خزانې له وزارت معلومات غوښتل شوی. په لیک کې همدارس په افغانستان کې د داعش د خراسان د څنګه فعالیتونو او تمویل په اړه هم ارزونه وړاندې شوی. د افغانستان دفاع وزارت هم تازه ویلی طالبان لال قاعده سره اړیکې لري. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د امریکا د خزانه وزارت عمومي مفتش ګریګوري سلوان د دې هیواد د دفاع وزارت مفتش ته په افغانستان کې د القاعده شبکې او داعش خراسان څنګه د فعالیتونو او تمویل پاړه استول یادښت کې د امریکا د خزانه وزارت په حواله وایي چې د 2000 میلادي کال رئیس القاعده شبکه په افغانستان کې پیوړې شوې او دې شبکې د طالبانو تر ولکې لاندې له هغو سره خپل فعالیتونو ته دوام ورکړی دی. په دې لیک کې ویل شوي چې القاعده شبکه لا هم د خپلو هغو ملاتړو او اشخاصو په بسپنو حساب کوي چې باور لري د دوی مرستې په بشري او خیریه چارو لګول کیږي. تر دې مخکې هم ځینو امریکایي چارواکو ویلي وو چې القاعده شبکه له طالبانو سره اړیکې لري. د امریکا د خزانه وزارت د عمومي مفتش د لیک چې د امریکا دفاع وزارت مفتش د پښتنو په جواب کې استول شوی همدارنګ وایي چې د حقانی شبکې لوړپوړو کسانو د القاعده شبکې سره د یو شریک او د دې شبکې په مرسته د وسلوالو جنگیالیو د یو نوي کنډک په جوړولو بحثونه کړي دي. دا یادښت زیاتوي چې د 2000 میلادي کال د مې د میاشتې د معلوماتو پر بنسټ طالبانو او القاعده په خپلو کې منظمې غونډې کړې او اړیکې یې پیاوړې کړې دي. په لیک کې د امریکا د خزانه وزارت په وینا زیاته شوې چې د هند په نیمه وچه کې د القاعده سره تړلي ګروپونه او همدارنګه د پاکستان د طالبانو د تحریک په شمول یو شمیر نورې ترهګرې ډلې لا هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن پر کرخه پرتې سیمې د خپلو خوندي پټنځایونو په توګه کاروي او ګمان کېږي چې د القاعده شبکې د مشرتابه لخوا تمویلېږي. د امریکا د خزانه وزارت په دې راپور کې اندیښنه ښودل شوې چې القاعده شبکه په افغانستان کې د ودی او پراختیا په حال کې ده او تر دې دمه هیڅ نښه نشته چې وخی طالبانو له یادې شبکې سره اړیکې پرې کړې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم وایي چې وروستۍ پیښو ته په کتو فکر کېږي چې طالبان او القاعده لا هم اړیکې لري او له یو بل سره پراخې مرستې کوي. خغلی نبیل ازادي رادیو ته وویل
په دې کې شک نشته چې طالبانو تر اوسه خپل روابط د القاعده او د القاعده د نور مهمو شاخو لکه شبقاره هند او د دې سره روابط نه دي قطع کړي. دا چې اوس د مسله جدي مطرح شوې ده دا ممکن دوه دلیل ولري. یو دا چې طالبانو باندې فشار راوړي چې دوی اعلانن پریکونی اعلان کی چې څو هغه تفاهم نامه چې د امریکای او د طالبانو منځ کې په دوحه کې امضا شوې ده د غیر د تطبیق لپاره لاره هواره شي، او یا دا چې د دې نه وروسته د دې اعلان نه وروسته ممکن د امریکای د نوي حکومت د جو بایدن حکومت په څه تصامیمو کې په دې ارتباط باندې جدي ګامونه واخلي.
وسلوالو طالبانو بیا دا راپور رد کړی دی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د القاعده په ګډون نورې وسلوالې ډلې نشته. خغلی مجاهد په دې پیغام کې دا هم ویلي چې دغه ډول راپورونه په دې هدف خبريږي چې د دوهې تړون ته زیان ورسیږي. خو دی وایي چې طالبان د امریکا سره د سولې شوې هوکړې ته ژمن دي. خود افغانستان دفاع وزارت وای وسلوالو طالبانو د امریکا سره د دوهې د هوکړې پر خلاف لال قاعده شبکې سره اړیکې نه دی پرې کړې او د دې شبکې په مرسته لا هم په دې هیواد کې خپل حملو ته دوام ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي
گروه طالبا برخلاف روند سال و برخلاف تعهداتشان
وسلوال طالبانو د سولې او د دوهې د هوکړې پر خلاف له القاعده سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې او راس تر بلې د اړیکې زیاتېږي. تروریستي شبکې په ځانګړي ډول القاعده له طالبانو سره په ګډه د خلکو په وړاندې خپلو تروریستي اعمالو ته دوام ورکوي او د ژمنو دا ماتول په رښتیا هم افغانانو ته د اندېښنې وړ مسأله ده.
طالبانو د امریکا سره د فبروري د 9 په هوکړه کې ژمنه کړې چې له القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې پرې کوي او نه به پرېږدي چې کومه افراطي ډله له افغانستان په استفادې پر امریکا او د هغې پر متحدانو حمله وکړي. د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن حکومت ویلي چې په دې تړون بیا غور کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې په غونډه کې د امریکا د نوي حکومت لوري د دې هوکړې د بیا ارزولو هرکلی کړی او ویلي دي چې طالبان باید له نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، سوله دې وکړي او دایمي اوربند ته د غاړه کېږدي. له دې وړاندې هم افغان حکومت د طالبانو او القاعده د اړیکو په اړه راپورونه ورکړي وو. افغان حکومت وایي د تیر میلادي کال د اکتوبر په 15 د افغانستان ملي امنیت لوري په غزنی ولایت کې د القاعده د شبکې د دوهم نمبر د مشر ابو محسن المصري وجل او د غشان په هلمند کې د القاعده شبکې د یو شمیر غړو وجل د ثابتوي چې د طالبانو او القاعده شبکې اړیکې لا پر ځای پاتې دي.
تازه دقیق او به طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې له نوریاس نوری اورو.
امریکایي لانګ وار ژورنال خبرونې د امریکا د خزانه وزارت وایي القاعده د طالبانو د ملاتړ پر مټ پیاوړي کیږي. تر سرلیک لاندې په افغانستان کې د دوالو ډلو همکاري ته له طالبانو سره د امریکا د 2020 کال د فبروري د 9 د تړون له اړخه کتنه کړې چې پکې طالبانو له دې شبکې سره د اړیکو د پرې کولو ژمنه کړې ده. خبرونه لیکي د ټرمپ ادارې له طالبانو سره شوی تړون د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د امریکا لپاره یوه بریا بللې، خو د خزانې وزارت څېړونکو موندلې چې د طالبانو د دې ژمنې سره سره چې له القاعده سره د اړیکو د پرې کولو په اړه یې کړې، دواړه ډلې تر اوسه په خپلو کې نږدې ملګرتیا پالي. لانګ وار ژورنال وړاندې لیکي د خزانې وزارت په یوه وروستي راپور کې چې د امریکا د دفاع وزارت د سرمفتش په سپارښتنه د القاعده او اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د غیر قانوني مالي سرچینو په وړاندې د مبارزې په اړه خپور کړی، ویلي چې القاعده په افغانستان کې د طالبانو د ملاتړ په مټ له دې ډلې سره یو ځای فعالیت مخته وړي او پیاوړي کیږي او زیاتوي. له طالبانو سره د القاعده اړیکې لا پیاوړي شوي ځکه دي چې سلاکاران او روزونکي ورسره یو ځای شوي، طالبانو ته مشوره ورکوي، هغوی ته لارښو ونه کوي او مالی ملاتړ کوي. لانګ وار ژورنال د راپور په استناد وړاندې لیکي چې تر اوسه د دې هیڅ ښکاره ثبوت نه لیدل کیږي چې طالبانو د په افغانستان کې دننه له القاعده شبکې سره اړیکې شلولې وي او زیاتوي چې طالبان په دې اړه خپلو درواغو ته دوام ورکوي او ان په دې اړه چې ګواکې القاعده نور په افغانستان کې هیڅ فعالیت نه لري غلطې ادعاوې کوي. د لانګ وار ژورنال په لیکنه القاعده تر اوسه د افغانستان پاکستان ترمنځ له سرحدي سیمو د یو امن ځای په توګه کار اخلي او دا کار له بلې د پاکستان د تحریک طالبان له ډلې سره چې د پاکستان امنیتي ځواکونه د حملو هدف دي د اړیکو پر مټ ترسره کوي. له طالبان سره د امریکا په شوي تړون کې د واشنگټن یوه مهمه غوښتنه د القاعده په ګډون له نورو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو په شلولو او دا چې بیا د افغانستان له خاورې پر متحدو ایالتونو او متحدانو یې لکه پر امریکا د 2001 کال د تروریستي بریدونو په څیر کار وانخیستل شي راڅرخي. بریتانوی فارسی ژبې انډیپندنت ورځپاڼې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر هغې غوښتنې ته پام اړولی چې له افغانستان نه په دې هېواد کې د زندانی پاکستانیو د خوشې کېدو لپاره کړي دي. د انډیپندنت په لیکنه شاه محمود قریشي له خپل افغان سیال حنیف اتمر سره په ټلیفوني خبرو کې هیله څرګنده کړې چې د پاکستان هغه وګړي چې ترسره شوي جرمونه یې خفیف بلل شوي د افغان ولسمشر د فرمان له مخې خوشې شي. ولسمشر غنی د یو شمیر پاکستانیو بندیانو د خوشی کېدو فرمان یوه ورځ مخته تر دې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تیر کال د نومبر په 19 له کابل څخه لیدنه وکړي ورکړی و چې د انډیپندنت په لیکنه هدف د هغه له دولت څخه د پاکستان د ملاتړ جلبول و. تر اوسه نه ده معلومه چې څومره پاکستانیان د افغانستان د حکومت په زندانونو کې دي. انډیپندنت وړاندې لیکي پاکستان له طالبانو سره پراخې اړیکې لري او خبرو ته د دې ډلې د هڅولو په برخه کې دا هیواد مهم رول لوبوي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د پخواني رئیس رحمت الله نبیل په څیر یو شمېر کسان د پاکستانیو بندیانو د خوشې کولو په برخه کې د دولت اقدام هغه هیواد ته یو ډول باج ورکول بولي. د نبیل په وینا دغه اقدام دا معنا لري چې هم ترهګر ستاسو د وژلو لپاره درلیږو او هم به یې بېرته خوشې کوي.
ورزو پکتیا ته د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ولسی تړون او د ملي دسترخوان دوه پروګرامونه پرانستل شول. چارواکي وایي په دغو دواړو پروګرامونو 4.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې چارې او لګښت به د ولسی شوراګانو له لارې ترسره شي. نور حال په دغه راپور کې
د سیمایزو اورګانونو د خپلواک اداري رئیس شمیم خان کټه وزیج د 450 میلیون افغانیو په ارزښت د ولسی تړون او د ملي دسترخوان پروژې پرانستي. نوموړی وایي دواړه پروګرامونه د خلکو په خوښه د ولسی شوراګانو لخوا ترسره کیږي چې له مخې به د فساد ترسره کېدو فرصت پکې ډیر کم ولیدل شي.
مرکز لپاره د پرمختګ قدم کې 450 میلیون افغانۍ بودیجه او ځانګړې سوي ده. خا دا د دواړه پروګرامونه د ولسی لپاره د ولسی واکې د دې د طریقې د دې لپاره عملي کیږي.
د 250 میلیونه افغانیو په ارزښت د ولسی تړون او د 150 میلیونه افغانیو په ارزښت د ملي دسترخوان دغه پروګرامونه به د پکتیا په مرکز ګردیز په شپږو نهیو کې د دیرشو پراختیایي شوراګانو له لارې د سړکونو او کوڅو جوړولو، برېښنایي اسانتیاوو رامنځته کولو، د تفریحي ځایونو جوړولو او د ښځو د ځواکمنتیا په برخو کې بېلابېلې پروژې پلې کړي، او د 144 پراختیایي شوراګانو له لارې به د ګردیز ښار 23,000 بې وزله کورنیو ته د 4,000 افغانیو په لګښت خوراکي مواد وویشل شي. د پکتیا یو تن قومي مشر ډګروال مقبل وویل چې له دې ولایت سره لا هم پخوانۍ ژمنې نه دي عملي شوې، او له راغلي پلاوي یې غوښتنه وکړه چې له دوی سره دې په کړیو ژمنو عمل وشي.
هر پروګرام چې پکتیا ته راغلی دی په څه شکل چې لازم دی
د ولایتي شورا رئیس عبدالملک ززی هم د خپل وینا پر مهال په شوراګانو غږ وکړ چې دواړه پروژې د خلکو له غوښتنو او اړتیاو سره سمې پلې کړي.
د هغو شوراګانو نه مې دا غوښتنه ده هغه خلک چې ضرورت ته لري او ستونزې زیاته وي اکثریت پرې هغو باید هغه مشکلات په نظر کې په اول قدم کې ونیول شي.
د یو شمېر نویو شوراګانو رامنځته کول، د کارموندنې پروګرامونو زیاتول، د ګردیز ښار د ماستر پلان جوړول او تطبیق، او ښاروالۍ ته د تشویقي بودیجې ورکړه، پکتیا ته د لومړۍ درجې د تشکیلاتو ورکړه، او د پټان ګردیز د لویې لارې د ترانزیټ کولو په ګډون په سمه توګه د دواړو پرانیستل شویو پروژو ترسره کېدل هغه غوښتنې وې چې یو شمېر ویناوالو له راغلي پلاوي او د پکتیا له ځایي ادارې څخه وکړې.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق
کردیم. لازادی رادیو سراوسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شد.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو سرپرست سفیر ویل واشنگتن د فلسطینیانو او اسرائیل د جلا دولتونو د تشکیل ملاتړ کوي. ریچارډ میلز وایي له دې سره به دې ته زمینه برابره شي چې اسرائیل او فلسطین د یو بل ترڅنګ په سوله او کراری کې وي. بلخوا د ملګرو ملتونو یو بل چارواکي له اسرائیل غوښتنه وکړه چې فلسطینیانو ته هم د کرونا ضد واکسین په ورکولو کې همکاري وکړي. په دې اړه صالح محمد صالح رپورټ جوړ کړی.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سرپرست سفیر وایي د ولسمشر جو بایدن اداره د فلسطینیانو او اسرائیل د دوو جلا دولتونو د جوړېدو ملاتړ کوي. ریچارډ میلز پرون سیشن به امنیت شورا ته وویل د منځني ختیځ لپاره به د جو بایدن پالیسي د دوو دولتونو د جوړېدو ملاتړ وي، داسې دولتونه چې دواړه لوري ورباندې موافق وي. میلز زیاته کړه دا پلان باید د دې سبب سي چې اسرائیل د فلسطینی دولت ترڅنګ له سولې او امنیت برخمن وي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سرپرست سفیر زیاته کړه د بایدن اداره په پام کې لري چې فلسطینیانو ته د بشري مرستو رسولو لړۍ بیرته پیل کړي او د خپلو هغو ډیپلوماتیکو ماموریتونو د بیا پرانیستل کېدو پر لار به ګامونه واخلي چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا تړل سوي وو. ریچارډ میلز امنیت شورا ته په خبرو کې وویل واشنگتن به نور هیوادونه هم وهڅوي چې له اسرائیل سره خپلې اړیکې عادي کړي. د ده په باور خدا هڅه به د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د موافقې ځایناستې نه وي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ 4 کاله مخکې اعلان وکړ چې واشنگتن بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني او د امریکا سفارت یې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړ. که څه هم اسرائیل د هغه اعلان هرکلی کړی و، خو دې کار د فلسطینیانو ترڅنګ په ګڼو هیوادونو کې خلک په غوسه کړل. په همدې حال کې د منځني ختیځ لپاره د ملګرو ملتونو د سولې د چارو تنظیمونکي له اسرائیل غوښتنه وکړه چې له فلسطینیانو سره د کرونا وایرس یا کووینونس ناروغي ضد واکسین په برابرولو کې مرسته وکړي. تجربه کار نارویجی ډیپلومات تور وینسلاند چې تیره میاشت پر دې دنده ګمارل شوی اسرائیل وستایه چې له ملګرو ملتونو سره په همکاري لویدیځ غاړې ختیځ بیت المقدس او غزې ته د طبي وسایلو په رسولو کې ونډه اخیستې ده. اسرائیل د کرونا وایرس ضد واکسین پراخ کمپاین پیل کړی چې تر اوسه یې خپلو 2.5 میلیون وګړو ته دغه واکسین ورکړی دی. د فلسطین د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی پر اسرائیل تور لګولی چې فلسطینی وګړو ته یې هیڅ ډول واکسین په واک کې نه دی ورکړی، خو په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر گیلاد ایردان دغه تورونه بی اساس او بلل.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمان یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره نه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونګرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د سهارت نیمه وجې دی. ورزول لاندو خبرونه ده. د افغانستان د ملي امنیت شوراوی وسلوال طالبان او القاعده شبکه په خپل کې نشلول کېدونکې اړیکې لري. دا خبره د شوراویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل په تیر درې میاشتو کې د طالبانو په لیکو کې د القاعده شبکې یو لسغړي د ملي امنیت لخواني ولشي او درې مشرانی وجل شوی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا د القاعده سره اړیکې رد کړې دي. د ایران د بشری حقوقو اتو سازمانونو په افغانستان کې پر مدني فعالانو او ملکیانو د حملو زیاتېدل وغندل. دغه سازمانونو په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د بشری حقوقو پر فعالانو خبرلانو او نورو څیرو د هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند څخه د کرکټ دریم یو ورځنی لوبه هم پرون وګټله. په دې لوبه کې په 500 کې د نه لوبغاړو په شجیدو مقابل لوبډلې ته د افغان لوبغاړو لخوا 218 منډو هدف ورکړل شو. آیرلند ونتوانید ورکړل شوی هدف پوره کړی او په 6 منډو تفاوت لوبه وبایلله. راشد خان په 4 وکټو او 48 منډو غوره لوبغاړی شو. ایران د ولسمشر حسن روحانی د لومړی مرستیال اسحاق جهانگیری ورور د مالی درغلی په تور په 2 بند محکوم کړ. پر مهدی جهانگیری په لګیدلو تورونو کې د 8,200 ډالرو معادل د اسارو د قاچاق تورم شامل ده. دا پیسې به بیرته حکومت ته تسلیموي او د دغو پیسو 4 برابر جریمه به هم پرې کوي. په جرمنی کې یوې محکمې د تاجکستان یو پناه غوښتونکی د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړیتوب او په جرمنی او البانیا کې د حملو د تراحۍ په تور په 2 بند محکوم کړ. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې اولولې. رازو د پروګرام دویمه برخه ته لمړی څو راپورونه لرو تر غوړستو بیا د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام خپور شیم. که څام په قطر کې د افغان سولې مذاکرات په روان دي خو په ولایتونو کې چې اوسیدونکي جګړو زیات ځپلي بیا هم د مذاکرات روان بهر ته خوشبيني شته. یو هم د غزنی ولایت دی چې پکې سخت جګړې تیر شوې دي. دغه ولایت اوسیدونکي وایي تملري نور په افغانستان کې د وینو تویول بس او د سولې مذاکرات بریالي پایلې ولري. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
د مدني ټولنو یو شمیر فعالان قومي مشران او د غزنی ولایت اوسیدونکو د طالبانو او افغان دولت د استازو ترمنځ د سولې خبرو روانې پروسې ته خوشاله وایي. د سولې د بریالي بهیر لپاره د دې هلي بیا ژوندۍ سوې دي. دوی وایي خبرې یوې جدي مرحلې ته رسیدلې خو تاوتریخوالی زیات سوی دی چې دا د سولې مذاکراتو ته زیان رسولی سي. دوی باور لري که روان تاوتریخوالی هم په دغه کچه و کیدای سي د سولې خبرې زیان ومومي خو بیا هم پر وسلوالو ژغ کوي چې له اوربان څخه ویرونه کړي او غاړه ورته کښېږدي. دوی له ټولو هیوادوالو هم غوښتنه کوي چې د سولې په ملاتړ د ژغ پورته کړي. د غزنی ولایت یو تن قومي مشر حاجي داود وایي د سولې د خبرو روان بهیر دوی خوشبین کړي دي.
ټول مردم خوشبین دي. سولې د
ټول خلک خوشبین دي. سولې قراری او آرامۍ ته خلک نور له جګړو ستړي سوي دي. که د اوربند خبرې وسي ډیر به ښه سي. که اوربند وسي خلک به آرام او قرار سي.
مردم آرام شي قرار شي.
محمدین تقریبا 10 ځوان او مدني فعال دی. محمدین هیله مند دی چې د سولې خبرې به بریالۍ کېږي. دی په جګړو کې په ښکېلو لورو غږ کوي چې جګړو ته د پای ټکی کښېږدي او اوربند مراعت کړي تر څو نور افغانان له بدمرغۍ څخه په امان سي.
اوس مخپل امید ډیر ورته پیدا شوی ډیر په تمه یو غواړو چې خدای پاک مهربانه ده چې سولې نور پړاوونه هم همداسې پرمختګ وکړي او پر مخ ولاړ شي او دغه کړېدلی هیواد دغه ځپلې ولس لپاره څه شي یو امن فضا رامنځته شي.
سمی الله اتویشت کلن او د غزنی د زنه خان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی هم د سولې روانو مذاکراتو ته خوشاله دی. سمی الله وایي موږ د مثبتې سولې په تمه یو، موږ تلپاته سوله غواړو، نه داسې سوله چې یوازې ژوندي واوسو بلکې باید آرامه ژوند هم وکړو. سوله بې ضرره شی دی چې هیڅوک ورڅخه ضرر نه سي لیدلی.
نو زموږ دې ته ډېر خوشبینه یو او ډېر باورمند دل په دې باندې لرو که چېرته دوی باندې په دغه ځای کې په اساسي موضوعاتو باندې بحث وکړو، یو د هغو څخه هم اوربند دی یا هم اورکم دی، یو د هغونه که په هر یو باندې توافق دی راشي، دا به د افغانستان لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره ډېر په ګټه باندې تمام شي او دا زموږ لپاره ډېره دې ته خوشبیني هم لرو او ډېر ورته خوشبینه هم یو.
دی دا خوشبینی په داسې حال کې ښیي چې د افغان دولت ته وسلوالو طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ په قطر هیواد کې د افغان سولې مذاکرات پڅ روان دي، خو بیا هم ډیری افغانان تمه لري چې دغه مذاکرات به مثبتې پایلې ولري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وربشو بلخته هلته د فارسی ژبې د نموتی او پیژندل شوی شاعر مولانا جلال الدین محمد بلخی یا رومی د پلار خواجه بهاودین ولد د مقبرې د جوړولو لپاره هڅې روانې دي. له ډیر وخت راهیسې د خواجه بهاودین ولد زیارت او مقبره ویجاړه پرته وه، اوس چارواکي وایي چې هڅې روانې دي دغه مقبره بیرته جوړه کړي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته، تر هغه وروسته به د ازادي اورېدونکو نیس پروګرام خپور شي.
د ترکیه هیواد په 1940 لمریز کال کې ژمنه وکړه چې د څه باندې 100 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت به د مولانا جلال الدین محمد بلخي د پلار بهاودین ولد خانقه په بلخ ولایت کې بیا ورغوي. د ترکیه دولت د مرستو د همغږۍ دفتر یا ټیکا ویلي وو چې د دغې خانقه تر څنګ به یوه دینی مدرسه او د شاوخوا سیمو خلکو ته به یې د استوګنې یو ښارګوټی هم جوړ کړي. اوس د څه باندې 50 کلونو په تیریدو سره د بلخ د اطلاعاتو او کلتور ریاست بیا وایي چې د ترکیې هیواد په دغه خپلې کړې ژمنې عمل ونه کړ او په بلخ ولسوالۍ کې د بهاودین ولد د خانقه ودانۍ د له منځه تلو له ګواښ سره مخ ده. د یادې ادارې مرستیال حتی محمد ساو ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د ترکیه هیواد ډیپلوماتیکو سرچینو تردمه په بلخ کې د بهاودین ولد د خانقاه د بیا رغولو د کار د نه بشپړولو پاړه سپیناوی نه دی کړی. د بهاودین ولد خانقاه په بلخ کې د لرغونو سیمو په قطار کې راځي چې د مزار شریف په 40 کیلومتره فاصله په بلخ ولسوالۍ کې موقعیت لري. د دغه خانقاه ودانۍ پر بلخ د مغولو د حمله په جریان کې زیانمنه شوه او تر دمه د افغانستان حکومت یوازې ورته یو وسپنیز چتر یا سرپوښ جوړ کړی تر څو د ودانۍ پاتې برخه هم د واورې او باران له کبله ویجاړه نه شي. د بلخ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې حکومت باید د دغه خانقاه د پاتې برخې ودانۍ د ساتنې په برخه کې لاس په کار شي. د دغه ولسوالۍ د المانو سیمې یو اوسیدونکي 22 کلن سمیم خسرو ازادي راډیو ته داسې وویل
د مولانا خانقاه له افغانستان له تاریخي اثارو څخه ده او دا ښایي چې مولانا د افغانستان مرتبط ده. دولت باید د دې خانقاه د ساتنې لپاره ډېره هڅه وکړي.
په همدې حال کې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویلي په پام کې لري چې په 1400 لمریز کال کې د ملي بودیجې څخه په مصرف په بلخ کې د بهاودین ولد دغه خانقاه بیا ورغوي. د دغه وزارت موین عبدالمنان شیوا شرق سره لدې چې د بهاودین ولد خانقاه ته د ځانګړې شویو پیسو اندازه څرګنده کړې نه ده، خو ویلی دي چې د خانقاه تر څنګ به د همدې ودانۍ په چاپیریال کې یو جومات او د سامان اچا لپاره به یو تالار هم جوړ شي. مولانا جلال الدین محمد بلخي د افغانستان له نامتو شاعرانو دی چې په اتمه پیړۍ کې ژوند کاوه. دغه اشعار له دری څخه د نړۍ په مختلفو ژبو ژباړل شوی او نړیوال شهرت لري.
د لشکرګا شهر او جن نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بل خلاد کې د کوچانو ریاست مسولان
په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګ کوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوال و السلام علیکم هله د چروغ جوړه خوشاله اوسې د دې تاسو د خبرونی وخت به هم را ورسید په دې خبرونی کې تر ډیره په افغانستان کې د کوچانو پر ستونزو باندې تمسوي او د کوچانو ستونزې مورلې او اړوند مسول سره شریک کړي دي جوابونه به تر وورو مخکې تر دې چې د خبرونه پیل کوم د خپل همکار تایروشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونی په تنظیم کې سره مرسته او همکاري کوي ستاسو څخه مننه چې خپل ستونزې را سره شریکوي نو نور منځندوم تر ویلاندې وقفې ورسته به د خبرونه وورو
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
د افغانستان د کوچانو چارو د انسجام ریاست ویاند شغله عرفان الله احمدزی خبرونه تشرغلې ډیره مننه کوم چې موږ بلنه مو منله موږ د زینو دوستانو ستونزې رخصې دي شکایتونه مشتره رسیدلې دي موږ به د دوی شکایتونه درته پلی کو تاسو په خپل واورې او بیا دغه مطابق ورته جواب ورکړي لومړی اوریدونکو داسې وایي
سلام علیکم زغلمه خان غیرت کوچای په خوست ولایت نو کای سپټماس کې موضوع د ازادۍ را دوه ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم زموږ د کوچانو مشکل په افغانستان کې ډیر زیات شوی دا او ډیر اخیری درجه باندې او تر رسیدلې ده د موږ مال چرونه د موږ ترجینه د موږ میل د ټولې غزب سوي د ټولې لندې سوي د کپلوګار کې د کپ میدان اورګو کې د خوست ولایت کې د پښتیا کې د نو کوچانو سره ډیر غوت ظلم او زور زیاتای کیږي د کوچانو مې له ټوله غاصب شي چې کوچان خپل سیمه ته واسي نو ځای سیمه خلک دوی نه پرېږدي د موږ ایله له ټوله له هر شانه لرو له اسلامي امارات نه مده ایله لرو چې باید کوچانو ځون ته ډیره توجه وکړي وزیري چلان وسره ونه سي د لوګر په سیمه کې او له هر چا ته هر څوک په هر سیمه کې واقدار دي له ټوله نه ایله لرو چې کوچانو مشکلاتو او د کوچانو ملو ته ډیر توجه وکړو د ټولو مشکل د هر څوک اوري چې د هر چا واسي په دې کې دی وکی نو کوچیان مجبور وو کلا په دې چې څوک هغه غوانه وري نو دوی د حق دفاع وکی نو باځه باځه دوی کې دوی کومه دفاع کړی دا خلکو د تورونو ته لګولې چې ورور دوی ظلم کړی دا یا سیمه واکدار خلکو نه لایل لرو چې باید د کوچیان حق توجه وکړي السلام علیکم
بله احمد صاحب تاسو نه به ورو چې تاسو د اوریدونکو ته څه جواب ورکوي
کوچی ورور څخه ډیر زیات مننه چې خپل ستونزې ست کړی نه خو د چې د کوچانو د زمکو د غصب خبره کړی د ډیر سمنه غنم مونږ چې د کوچانو د زمکو د غصب په برخه کې یوازې میدان وردګو بیسودینو کې لکستونز درلودله هغه په وړي کې خو بیا خوشبختانه دي ځایی مشرانو سپنګرو په منګرلتو باندې هغه ستونزه چې دا هر څوله نور ځایونو کې لکه د چې نمونه واخیستل پکتیا لوګر خوست کې موږ داسې موارد نه لرو چې د کوچانو سر ځای دی غصب شوی خو دا خبرم نه صورتولی چې په مجموع کې افغانستان کې د کوچانو سر ځایونه نه غصب شوی کوچانو ډیر زیات سر ځایونه درلودل خو په وروستیو کې چې دا ځینې زورواکو د کوچانو په سر ځایونو باندې شخصي کارګوټي جوړ کړي دي موږ چې دا د کوچانو د سر ځایونو د خوندیتوب لپاره پیشنهادونه کړي دي موږ د دولت له رسمي سره دا ستونزه شریکه کړې ده ولسمشر دی یو ځانګړي فرمان لمخې یو ځانګړي حکم لمخې د ښار جوړونې او ځمکو اداره دوی مکلف کړي دي چې د کوچانو ټول سرځایونه البته په ټول افغانستان کې دا چې دا سروي کې جی پی آر ایس کې او د خوندیتوب لپاره چې د جدي کار وکړي.
بله، دا کار څومره سوي دي؟ څومره مختت للی دی یا واقعا عملي سوي ک څنګه؟
او دا تقریبا لتیر کال نرا شروع ده. ځایی خلک جمع د ځمکو اداره او د ښار جوړونې اداره چې ده په فراه کې دغه کار چې ده تر ډیره سوی ده، په پکتیا کې او زمونږ په ډیری ولایتونو کې چې ده زمونږ د کوچیانو اداره هم دوی سره ګډ کار کوي او ځایونو ته چې هلته د کوچیانو سره ځایونه دي دوی ځي، هغه جی پی آر ایس کوي، هغه چې ده د هغې مساحت او دغه ټول ټولې خواوې دا رخلی سفتهی ترسو چه دا خوندی.
اینه دسی ارقام را کولی سی چه تروسه چوم رزمه که بیرته دا غصبی نو تخرا گرده ولسه بیده؟ دا دوی چر زیونه مقصده؟
اغا کم چه غصب سوی دی یا شهرکون پی جور سوی دی کارگوطی اغا خو بیرته ندیره گرده دیلی. زمان حاسه دا دا چه پراتلون که دی نورو سرزاینو دی غصب مخوونی. اغا سرزاینو چه پا مثلا خارونو کیو یا خارو تا پا نگدی استیمو کیو اغا کم چه غصب سوی دی اغا خو بیرده نسی را گرده دی. از منگا دولتم اوست پا دی کچه که نده چه اغا طول خارگوطی دی اغا بیرده چپاکی. خو دولت هسته کهوی چه دیغو سرزاینو چه اغوی تا دی غصب گواخ متوجه ده اغه پرابلم کې کې وجود بود.
بله احمد سی بیا به دې موضوع باندې زه تم کې مخ کې تر دې چې بل اوریدونکو ته ورسو ده ستونزې ولر یعنی ستونز منه ښکاری چې تاسو هم یاد ونه وکړل چې چا چې غصب کړی دوه شارکونه یا شارګوټي پر جوړ کړی دي د غوی نه راګرځول بیرته سخت کړی نو همدغه کوچان بیا بیرته مجبور کیږي چې په سیمه کې د امغه د میشتو خلکو زموږ ته مخه کې یا څنګه دغه ستونزې بیا تاسو څنګه ورته حلوي دغه کسانو چې ځمکه وارلمخه غصب شوی دا او بیرته نه دی توانیدلی چې راوی ګرځي د دې ستونزې څنګه حلېږي نور بدیل ورته ورکول کېږي څنګه
کوچانو سرځایونه چې دا په دوه ډول دي یو هغه سرځایونه دي چې کوچان له پانوی دولتونو څخه فرمانونه لري قوالی لري چې وی ته لیکل شوی چې دا تاسو ځمکه دا تاسو سرځای ده او یو چې دا زمونږ تعریف لمخې اغه سیمه چې اغه ورشووی د مالونو لپاره شنه پکی اغه ټول لاغه دي سرځایونه دي او کوچان چې ده د افغانستان د اتباو په هیڅ باندې له دې ټولو شنو سیمو څخه چې هلته واخې پکی د څخه ګټه اخلي من هڅه دادا چې دغه ټول سرځایونه کوم چې کوچان به ترې ګټه واخلي دا به خوندې سي دا چې ده دوه ګټې لري یو ګټه دا ده چې کوچان له دغه طبیعي ورشو څخه ګټه اخلي او د هغوی هغه مالونه چې دا په دې باندې مړیږي او دا بیرته د دې ګټه چې ده زمونږ خلکو ته راګرځي غوښې وړۍ او لبنیات دوم دا چې ریاستاتنې له اړخه هم تاسو پوهېږئ چې هوا ورځ تر بلې ککړېږي که دغه سرځایونه او دا ورشوګانې وساتل شي دا موږ سره په یو ښه چاپېریال جوړونه کې مرسته کوي.
بله ډېره زیاته مننه کوم. یو بل اورېدونکي ته به ورسو چې هغوی هم کوچۍ دی او خپله ستونزې راسره شریکه کړې ده له دې به واورو.
زه محمد وزیر کوچی ما د سروګل ولسوالۍ اړیکه نیولې د تګاول سیمې ورور موږ دغه مشکل ده چې موږ اتمان دې بیس غاړې ته مال وروړو بس حکومت هم نه پرېږده چې د کلي سر سره مال تېر کړو بس د شینو نه راته وایي دله ما شیا سره دې ولیدله زما زنانه دې ولیدله کوچانو سره ولې داسې ظلم کېږي ولې داسې کار ده دغه هم کوچان هم د افغانستان دي وسلام په احترام.
بله احمد صاحب
له کوچي ورور څخه مننه کوو چې دوی خپل پیغام پرېښی ده او زه خوشحال په دې باندې یم چې زمونږ کوچان اوس د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره غږ پورته کوي. ده پوښتنه وکړه چې زمونږ سره ظلم کېږي او ځایي خلک موږ سره زور زیاتی کوي. ځایي خلک چې ده دویم موږ ته وخت نا وخت له کوچانو څخه بېګیلې کوي چې د کوچانو مالونه زمونږ پټیو ته راځي زمونږ باغونو ته راځي زمونږ فصلونه خرابوي. زه د ورور ته داسې وایم چې ځایي خلک هم د همدې ځای دي او دویم چې ده هغه فصلونو باندې مصرف کړی لګښت پې کړی نو دوی باید د ځایي خلکو فصلونه خراب نه کړي او خپل مالونه و رمی چې ده یو له باغونو پټیو څخه لری زایونو ته بوزي. دوی په دې پویږي او دوی ته دا معلومه ده چې افغانستان هر سیمه ډېرې پراخې دښتې لري او د کوچانو مالونه خو بیا میږې وزې اوښان او خرو ده، هغوی چې ده له کلو نه بیا په دښتو کې په ایلبندونو کې ډېرې زیاتې خوشحالي، د غرو په لمنو کې خوشحالي. نو دوی د کوشش وکړي چې خپلې رمې د غرونو په لمنو کې وستري، په ایلبندونو کې وستري. نو او دولت چې ده له دوی سره ډېر ښه چلند کوي. د دوی دا خبره زه نه تاییدوم چې دولتي چارواکي پولیس یا نور کوچان وځوري. کوچان د افغانستان یو داسې قشر ده چې زمونږ د ملک په اقتصاد کې ډېر مهم رول لري او زمونږ ټول خلک په دې باندې پوهیږي چې کوچان زمونږ اقتصاد را جوړوي. کوچان چې ده مونږ ته وړۍ را کوي، مونږ ته لبنیات را کوي، مونږ ته چې ده صحي غوښه را کوي. او که زمونږ کوچان په پښو باندې درېږي، زمونږ هېواد به له هغو تاریخ تیرو لبنیاتو غوښو څخه خلاصېږي چې اوس میلیاردونه ډالر زمونږ پرې مصرفېږي.
بله، مننه کوم احمد صاحب. بل اوریدونکی هم ستاسو د دوی ستونزو باورو.
ګران وروره، سلام علیکم. زه احمد الله د خوست ولایت څخه د سر په تماس کې وروره. مخکې چې کله د مرستې ورکول کېږي کورونا په باره کې د کوچانو سره مرسته نه شوي، اوس د ملي دسترخوان څېړنېږي، موږ ته هېڅ پته نه لګېږي چې کوچانو ته کوم شي کې مرستې ورکول کېږي که نه ورکول کېږي. زموږ پیغام دې واورېدل شي، خدای په امان.
د دوی ستونزه بیا بیله ده. آیا کوچان هم د دې کورونا له کبله چې کومې مرستې د دولت لخوا په پام کې نیول شوي دي، دوی مستحق کېږي، آیا رسیږي؟ تاسې په دې برخه کې څارنې لري؟
کوچان چې ده د همدې هېواد اتباع دي او کوچان له ټولو دولتي امکاناتو څخه دوی ګټه اخیستلی شي. زموږ په هره سیمه کې، په هر ځای کې چې کلینیک ده، هغوی چې د کوچانو ته هم خدمات وړاندې کوي. هیڅوک دا نه شي ثابتولی چې زموږ په یو ډېر لرې سیمه کې دې کوم کلینیک د کوچانو په مخ تړلی وي یا د هغوی کوچانو ته خدمات نه وړاندې کړي. د دې تر څنګ چې دا زموږ ادارې کوچانو لپاره چې ده په کورنایي حالاتو کې د مرستو غوښتنه کړې وه، د عامې روغتیا وزارت چې ده د هغوی په چوکاټ کې د کوچانو لپاره د روغتیایي مراقبتونو په نوم باندې یو ریاست هم لري، دوی کوچانو ته ښه رسېدنه کړې ده. هغوی ته چې د عامه پوهاوی ورکړی ده او لومړني مرستې ورسره کړې دي. خو بیا هم په کورنایي حالاتو کې د عامې روغتیا پخوانۍ رهبري کوچانو ته ډېره زیاته توجه نه ده کړې. موږ دا تاییدوو چې پخوانۍ رهبري کوچانو ته ډېر کارونه کوي. موږ په عامې روغتیا وزارت باندې غږ کوو، چون د کوچانو روغتیا ته هم دوی مسؤول دي چې دوی کوچانو سره لا ډېر زیات همکاري وکړي. بل د ملي دسترخوان خبره دوی وکړله، زه کوچانو ته یو زیری ورکوم چې ډېر زر به کوچان د ملي دسترخوان برخه وګرځېږي او دوی ته هم په ټول هېواد کې له دغه دسترخوان څخه مرستې توزیع.
وخت معلوم نه دی که دا زیره خو چې هغه وخت هم دوی ته معلوم سي لا به ډېر ښه زیره سي.
موږ مسؤلین چې ده په دې باندې کار کوي د کلو پراختیا وزارت سره، دوی چې ده تېره هفته له اداري امور څخه مکتوب اخیستی ده، کوچان چې ده د ملي دسترخوان برخه سوي دي. نو انشاءالله یو دوه هفتو کې به دغه پروسه شروع.
بله، ډېره مننه. یو دوه نور اوریدونکي هم لرو چې دوی ستونزې را سره شریکې کړې دي، له دوی به یې واورو.
راغلو زه به صاحب د هلمند ولایت له واسطې نه. دلته هلمند ولایت کې د جنګ او جګړو له امله په کوچانو ته هم ځان اوسته دی، بالخصوص کوچانو ته. کوچان کوم د څرځایونه نه لري، هغوی نه ښوونځي جوړ لري، هغو ته نه دولت نه کومې بلې ډلې پام کړی دی. هغه هر څوک دی کوچان ته بالخصوص پام نه دی کړی. موږ د افغان حکومت څخه هیله دا ده چې دلته هلمند ولایت کې کوچانو ته د نام مفایده کړي چې تر څو دوی خپل ژوند په ارامه فضا کې تیر کړي.
بیا هم تقریبا هماغه ستونزه وه، خو دا ور په هلمند ولایت کې. احمد صاحب،
تقریبا درې اونۍ وړاندې زمونږ رهبري او خاص ډول باندې د کوچانو ادارې رئیس استاد حبیب الرحمن هلمند ولایت ته سفر کړی و. هغوی چې دا له نږدې نه د کوچانو ستونزې اوریدلې دي او له ولایتي ادارې سره، البته د هلمند ولایتي ادارې سره، والي صاحب و هملته چې نور دولتي برخې دي هغوی سره د کوچانو ستونزو باندې کار کړی و او د کوچانو ستونزې چې ده تر ډېره پورې حل کړي دي. دا چې هلمند ولایت کې یو څه ناامني ده، نو کوچان لکه نور خلک، لکه د هلمند نور وګړي چې ستونزې لري، کوچان هم طبعا ستونزې لري، خو موږ دوی ته ډاډ ورکوو چې د دوی ستونزو ته په وخت رسېدنه کې.
بلې، او بل اوریدونکی به هم راواخلو، وروستی اوریدونکی دی. البته که څه هم د کوچیانو څخه موږ ډېر زیات پیغامونه لرو، خو دا مو د بېلګې په ډول د یو څو تنو د ژغونه راخیستې دي او غوښتل مو چې تاسو ته یې ورسوو، څو ستونزې یې واورېدل سي او تاسو هم ورته جواب ورکړئ، دوی خپل جواب اخلي. له دوی به یې واورو.
السلام علیکم. محسن کوچای د مبارک باندې په ټلیفون په فکر خایم سره. موږ د کوچانو 2 میلیارد افغانۍ تعدل کې ځانګړې شوې دي. موږ د کوچانو وکیلانو ته چې دا کوچانو ته ورکړي په خپل وخت سره، ته خو موږ دوه روپۍ دي نه چا را کړې دي. د کرزي په وخت کې کوچانو سره ډېره مرسته وشولې، دوه روپۍ کوچانو ته ورکړل، دا کو روپۍ د موږ غلا کېږي، اعلانونه دي کېږي، موږ کوچانو ته نه رسېږي. وسلام.
احمد صاحب، د دې خبرې څومره تاسو تاییدوئ؟
ولا دا څه ده چې خیر دا د دوی نظر ده. کوچانو ته چې کومې مرستې راځي هغه په ډېر شفاف ډول باندې دوی ته بېرته ویشل کېږي. د دوی وکیلان، البته د کوچانو وکیلان چې ده، زموږ د ادارې له ټولو کارونو به خبروي، حتی دوی سره مشوره کېږي. همدا ډول د کوچانو ملکان یا موږ ورته سرخیلان وایو، دا په ټولو ولایتونو کې شته ده او زمونږ ولایتي ادارې چې ده د کوچانو مشران را غواړي او دوی ته چې ده هغه مرستې په ډېر شفاف ډول باندې تقسیموي. نور دوی ویل چې په موږ سره ډېر مرستې کېدلې، اوس کمې کېږي. نو د کرزي صاحب وخت کې خو پیسې هم زیاتې وې، کومکونه هم زیات وو، خارجي ډونران هم زیات ول. اوس چې ده خارجي مرستې یو څه کمې شوي دي، طبعا دوی سره مرستې کمې دي.
اشاره ډېر فساد ته اشاره وه چې کومې مرستې چې دوی لپاره ځانګړې شوي دي هغه مستحقو کسانو ته نه رسېږي، هغه کسان چې ویشي مثلا د هغوی لخوا فساد کېږي. آیا دغه مرستې چې کېږي څارنه هم بیا ورسره کېږي که نه؟
زمونږ اداره چې ده د کوچانو چارو سمون اداره، دوی د نظارت او ارزونې یو ریاست هم لري په خپل چوکاټ کې. دغه ټولو مرستو څخه چې کوچانو ته راځي، له دې څخه بېرته نظارت کېږي او د هغې راپور ورکول کېږي. بیا دغه مرستې چې ده د کوچانو چارو سمون اداره یو همغږي کوونکي او پالیسي جوړوونکي اداره ده. موږ سره چې کومې موسسې یا دولتي نورې ادارې مرسته کوي، دا چې ده بیا څو اړخیز ټیمونه دې ته جوړېږي. هماغه کوم ډونر چې یا کومه دولتي ادارې د هغوی حیاتان زموږ د کوچانو ادارې حیاتان ورسره د کوچانو وکیلان، د هغوی سرخیلان، د هغوی د کوچانو مدني فعالان، اوس ماشاءالله کوچان ډېر زیات مدني فعالان لري او دا ورځ تر بلې زیاتېږي. دغه ټول په دې کې سهیم وي. دا خبره زه ځکه ردوم چې د کوچانو په کومکونو کې د اختلاس وسي یا دا چې دا ناسم وویشل سي. له کلیوالو خلکو څخه هم کوچانو ته چې دا مرستې ډېرې ښې منظمې او سیستماتیکې ویشل کېږي. دا چې مرستې کمې دي، نو ځکه دوی شکایت کوي چې موږ ته مرستې نه رسېږي. د دوی خبره رښتیا ده چې پرتلوس مرستې ډېرې کمې دي. تاسو د رادیو له لارې په ټولو دولتي او غیر دولتي ډونرانو باندې او مرسته کوونکو باندې غږ کوم چې کوچانو ته ځانګړې توجه وکړي، ځکه کوچان هم چې ده د دې هېواد اوسېدونکي دي او د دې هېواد په ساتنه، اقتصاد او نورو مهمو برخو کې ډېر زیات اړین رول لوبوي.
ډیر زیاته مننه کوم د افغانستان د کوچانو چارو د انسجام یا سمون ریاست د اماړي کوم مسول او ویان شغله عرفان الله احمد زای کوم ودان چې زموږ د اوریدونکو پوښتنه جواب کړي.
نو تاسو ته هم ډیر زیاته مننه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar